دولس بجې او دیرش دقیقې دی زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، په څو شیبو کې 15 دقیقې اونیز بحث پیلیږي. د دې بحث په دې بحث کې به بیا هم زه احمد تکل ستاسو کوربه یم، خو دا شیبه پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د طالبانو حکومت د پخوانی دولت 15 مهمه ادارې، د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون، د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمیسیون، د ملي مصالحې عالی شورا، د ملي امنیت شورا او د ولسی جرګې او مشرانو جرګې د دارالانشا دفترونه منحل کړي دي. د طالبانو حکومت د دې پریکړې علت د بودیجې کمښت یاد کړی، خو د بشري حقوقو د څار سازمان دا پریکړه د اندېښنې وړ بللې. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په هرات، کاپیسا، بامیان او فاریاب ولایتونو کې له زرګونه بېوزلو کورنیو سره د مرستې خبر ورکوي. د ادارې پر ټویټر لیکلي چې په هرات کې 0 کورنیو، په کاپیسا کې 6200، په فاریاب کې 15430 او په بامیان کې 500 کورنیو ته د نغدو پیسو او خوړو مرستې رسولې دي. د طالبانو حکومت اعلان کړی چې زړې وسپنې او نور فلزات نه پرېږدي چې له هېواده ووځي. په دې اړه پرون د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د لومړي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د اقتصادي کمیسیون په غونډه کې بحث وشو. د اقتصادي کمیسیون د پریکړې له مخې د رنګه فلزاتو ویلې کوونکې فابریکې به زړې وسپنې او نور فلزات د بازار په بیه له سوداګرو اخلي او خام مواد به په هیڅ صورت نه پرېږدي چې بهر ته انتقال شي. د اوکراین پوځ وایي غواړي په ماریوپول ښار کې لخپل وروستي مورچله ځواکونه تخلیه او دا ښار د روسیې پوځ ته ورپرېږدي. اوکراینی ځواکونو د دې ښار د فولادو په یوه فابریکه کې له ډېرې مودې راهیسې مقاومت کاوه او دا یې د روسیې پر وړاندې د دې ښار وروستی مورچل بلل کېده. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز نن په یوه خبرپانه کې وویل په ماریوپول کې د دوی د سرتیرو پوځي ماموریت بشپړ شوی. پرون د ازوفستال په نوم له دې کارخونې 268 اوکراینی سرتیری تخلیه شول چې یو شمېر یې ټپیان وو. او پر اوکراین د روسیې یرغل ته په پام سره سویډن هم پریکړه وکړه چې له ناټو سره د یو ځای کېدو لپاره به د ټلوالې ته خپل غوښتنلیک وړاندې کوي. له دې مخکې د سویډن ګاونډي هیواد فنلند هم ورته پریکړه کړې وه. په عین حال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې مسکو به د شمالي اروپا د هیوادونو ته د ناټو د احتمالي پراخېدو د پلان پر وړاندې غبرګون وښيي.
15 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
د مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د جګړې نظام حتی کولای چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. 15 دقیقې اونیز بحث ته راغلاست. د طالبانو حکومت د 1400 لومړي کال بودیجه د غوی یا ساور په 1400 اعلان کړه. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت په یو بیان کې ویل چې د روان مالی کال بودیجه 211 میلیارد افغانۍ ده چې 203 میلیارد عادي او 28.9 میلیارد پراختیایي برخه ده. په بیان کې ویل شوی دی چې دا بودیجه د وزیرانو شورا له تصویب وروسته د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده هم تایید کړی ده. طالبان نه میاشتې مخکې د زمري په 1400 د یو ناڅاپي بدلون په ترڅ کې کابل ته ننوتل او دا له واکمنېدو وروسته د دوی لومړنۍ ترتیب شوې بودیجه ده. د مالیه وزارت د معلوماتو له مخې سږنۍ بودیجه له کورنیو عوایدو ترلاسه شوې او له بهره هیڅ ملاتړ نه دی ورسره شوی. په بیان کې په سږنۍ بودیجه کې د 40 میلیارد افغانۍ کسر یادونه هم شوې ده. د تیر حکومت د وروستۍ بودیجې کچه د طالبانو د حکومت د بودیجې پرتله له دوه چنده هم زیاته، یعنی 403 میلیارد افغانۍ وه چې 311 میلیارد عادي او 116 میلیارد پراختیایي برخه وه. جمهوري نظام د نړیوالې ټولنې له پراخ ملاتړ څخه برخمن و او د بودیجې لویه برخه یې د نړیوالې ټولنې له مرستو برابروله. خو په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د نړیوالو له هر اړخیزو بندیزونو سره مخامخ دی، آیا د 1400 لومړي مالي کال بودیجه به د حکومت اجرات او مصارف تامین کړی شي؟ په نننۍ 15 دقیقې پروګرام کې پر دې خبرې کوو چې آیا د طالبانو د حکومت بودیجه حقیقي ده؟ دا پیسې له کومه راځي؟ د عادي او انکشافي بودیجې ترمنځ لوی توپیر او د بودیجې کسر کومې ستونزې رامنځته کولی شي او نورې پوښتنې؟ په بحث کې ملمن دي د سیاسي او اقتصادي چارو شنونکي از رخش حافظي او د باور غورزنګ مشر نجیب الله آزاد. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربایم او د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. حافظي صاحب، ستاسو په نظر د طالبانو حکومت دغه پیسې لکومه کړي؟
سلامونه او نیک هیلی تاسو ته ګران میلمه او همچنان د ازادي د رادیو اوریدونکو ته، محترم اوریدونکو ته. افغانستان خو لکه چې مونږ د اټکل کړی وو او ریسرچ کړی وو، 75 اویا میلیارد ډالر پوری چینی د عواید د دولتي شتون درلودل مخکې، اما هیڅ وخت تر 2.2 میلیارد څخه زیات پیسې نه تولیدلي. پخوا خو عواید زیات وو، اقتصادي کاذب رونق هم شتون درلودل، اما فساد هم پکې وو او دا پیسې نه تولیدلي. د ګمرکات پیسې حیف مال کېدل، دا رنګ د مالیاتو حقیقي عواید ترلاسه کېدل نه. نو دا عواید خو ممکن دی چې ترلاسه شي، ولې هغه پخوانی رونق شتون نه لري؟ دا چې 15 میلیارده عواید ممکن وو، اوس دا امکانات نشته، ځکه چې ډېر چینی دی مالی عواید د دولت له بینه تری دي. د مثال په توګه واردات کم شوي دي او نور راکړه ورکړه کم شوي دي. غیر مشهود عوامل دي اقتصادي وده، لکه نظامی مرستې چې 1.1 میلیارد ډالر په کال کې د خارجیان لخوا د ناتو او امریکې لخوا وسوال پوځ افغانستان ته ورکول کېدلې، او غیر مستقیم زمونږ په اقتصاد باندې اغیز درلودله، او هغه شامل د بودجه نه و. دا عوامل لبینه تللی دي. هغه کورونه چې په وزیر اکبر خان کې 10,000 ډالر او 15,000 ډالر په کرایه وو او 40% حکومت ځینې اخیستلې، هغه اوس شتون نه لري. او بیا هم حداقل چې ونیسو هغه 2.5 میلیارد احتمال دی شته چې د ګمرکاتو او د مالیاتو څخه پیسې ټول شي.
بله.
او د دولتي تصدیو د عوایدو څخه.
بله.
او معدنو څخه، یو څه د معدنو څخه.
بله. کله په روخانه راته وایست چې اوسنۍ بودیجه د پخوانی حکومت تر بودیجې نه تر نیمای نه هم کم ده. یعنی تاسو فکر کوئ چې همدغه منطقي ده دغه رقم 201 میلیارد افغانۍ چې د طالبانو حکومت د روان کال د بودیجې په توګه اعلان کړي منطقي ده، لعوایدو راټولېدای شي همدسي؟
زه یو شی ویل غواړم. اول خو دا 201 میلیون افغانۍ چې دي، کله چې د
میلیارد
په هات کرنسی باندې سنجول کیږي. د مثال په توګه افغانستان افغانی پیسې په تیر اته میاشت کې تقریبا 10% غورځیدلې دي. یعنی معنی دا چې که 201 میلیارد څخه تاسو 10% کم کړئ، واقعي قیمت د دغه بودجه تر 200 میلیارد څخه کم راځي. او بیا د ځنګلچا یو د دې چې دا انکشافي بودجه په کښتو نه لري، او معنی دا دی چې اقتصادي وده به په مکیږي نه پر اټونکو کې، ځکه چې کچيري انکشافي بودجه شتون نه لري پرختیاي بودجه، نو د مثبت بدلون انتظار کول ممکن نه دي.
اوس د دوی په نوې بودیجه کې حافظ صاحب 2.9 میلیارد پرختیاي یا انکشافي برخه ده د بودیجه، دا تناسب فکر کوي چې ډیر زیات کم دی همداسي؟
دا تقریبا 40% د پخانه د تیر کال د انکشافي بودیجه په پرتله دا 40% دی، 80% لګ دی، او مخکنی بودجه هم کافی نه و، ځکه چې افغانستان ډیر انکشاف ته ضرورت لري، ډیر ورسته پاتې دي، او موږ هغه انفراستراکچر یا زیر ساختونه بنسټیز کارونه هیڅ نه دي کړی. تر اوسه پورې موږ تاسو یو هایوې نه لرو، په ټول افغانستان کې یو هایوې شتون نه لري، موږ معیاري هوایي ډګرونه نه لرو، موږ د خطرې نه لرو، نو ډیر زموږ کانالیزیشن جوړ نه دی. د مثال په توګه خپل زبالې هغه چې دي وروس د پاتې شین چې دي هغه د پروسس لپاره ریفاین لپاره هیڅ امکانات نه لرو. هر ورځ د زیاتیږي او زیاتیږي امکان لري چې افغانستان یو وخت په زوالو مرکز بدل شي. نو ډیر کانالونه جوړ شوي نه دي ځکه چې چلته وچی دي ویجاړ دي. هغه د چنګیز دوران دغه مهاله پورې همدغه پاتې دي. یعنی موږ بنسټیز کارونو ته ډیر ضرورت لرو، انکشافي بودجې ته ډیر ضرورت لرو. کنه بدلون نه راځي، فقط په خپل ځای پاتې کیږي، بیکاری خپل ځای کې پاتې کیږي، لویږي او دربدری خپل ځای کې پاتې کیږي.
مننه پاتې صاحب. آزاد صاحب، فکر کوي چې طالبان د انکشافي کارونو لپاره څه امکانات نه لري، پیسې نه ورته لري، که لازم پرسونل نه ورته لري، ولې د دوی انکشافي بودیجه ډیره کمه ده د عادي بودیجه په تناسب؟
سلامونه درنه قدرمن تکل سه تاسو ته معلومات او همدارنګه قدرمن اوریدونکو ته په دې کې هیڅ شک نشته چې په تیر شل کلونو کې اړول چې لازم و افغانستان هغونه توانه دی چې هغه پراختیایي بودیجه ولري او پر ځای ولګول سي چې یو هیواد افغانستان په څیر ضرورت لري. په اوسني وضعیت کې افغانستان تر پرون خورا ډیر اقتصادي پروژو ته، یعنی انکشافي پراختیایي بودیجې ته اړتیا لري. زه فکر کوم چې طالبان درې سره لامینونه. لومړی دا چې طالبان د دې لپاره اقتصادي امکانات نه لري. دویم دا چې طالبان په خپل ټول سیاسي ساختار کې د پراختیايي بودیجې لپاره او بیا د یغه د مصرف لپاره د طرح نه تر مصرفه پورې ظرفیت نه لري. او دریم بحث دا دی چې د دې لپاره اراده هم نشته. کله چې درې سره شیان نه وي، تاسو په هیڅ عنوان نه شئ کولای چې د انکشافي بودیجې یا پراختیايي بودیجې د لپاره هغه لومړني ګامونه پورته.
اراده په څه معنی؟ په کوم دلیل نشته فکر کوي؟
اراده لدې زمانه میږي چې طالبانو راتګ سره سم ګولیدل چې په دولت کې ظرفیتونه هغه کسان چې مسلکی یا ټیکنیکل ټیمونه یا تخنیکی ظرفیتونه حالته و، د یو د ګوښ کېدو هڅه وسوله، ګوښه تخنیکی ځایونه په غیر مسلکی خلکو باندې ډک سوله. هغه په هر برخه کې و، د صحت نه نیولې تر تعلیم پورې، یعنی پراختیايي پروژو لپاره په ټولو ځایونو کې چې چیرته تخنیکی مسلکی کسان ته اړتیا وه هغه لري سوله، او دغه په ځای باندې غیر مسلکی مطلق غیر مسلکی کسان راوسته سول. دا په خپله دې کاروندي کې چې اصلا دلته اراده موجوده نه ده چې د افغانستان د پراختیا لپاره، پراختیايي پروژو لپاره یو ګام هم پورته شي. نو دغه هغه برخه ده چې تر ټولو مهمه ده، د ارادې برخه چې هغه په عملی ډول باندې نه لیدل کیږي.
مننه اوازات صاحب، ستاسو په نظر د طالبانو پیسې له عوایدو راځي که نورې سرچینې هم ورته لري؟
د تیر اته میاشتو اقتصادي وضعیت چې په افغانستان کې وکتل سي، د پخواني رژیم د ړنګېدو سره سم په افغانستان کې هغه څه نه څه پاتې خصوصي سکتور هم شو هغه له افغانستان څخه ووته یا فلس. د اوایدو په دغه کچه باندې 201 میلیارد افغانیو کلنې بودیجې ته کوم وګوري، زه فکر نه کوم چې طالبانو کې د توانایي وي چې د وټوانې د داخلي اوایدو د راټولېدو کغه مالیات وي، او په مالیات کې که عرب برخه وي د مادن څخه نیولې بیا د ټلیفون تر کریډیټ پورې، چې په خوا هم په دې باندې انتقادونه کېدل د شفافیت نیولې تر نرخونو پورې هغه لس فیصده، چې دا د وټوانې چې په دغه کچه باندې بودیجې د طالبانو ته برابر کې اوسنی حکومت ته. نو زه فکر کوم چې ممکن ځینې نورې سرچینې هم وي چې هغه به پړې سرچینې وي، ځینې هیوادونه به وي چې طالبان سره خواخوږي لري، یا به په تېره کې د راتګ سره سم یا به اوس هم په دوامداره توګه طالبان سره اقتصادي مرستې کوي.
مننه حافظي صاحب. د بودیجې کسر اول خو زمونږ اوریدونکو ته که شر هم کوي چې 40 میلیارد دوی وایي چې روانه بودیجه کې کسر دی، اول دا کسر څه دی لطفا در ته توضیح کړئ.
ملي عواید یو هیواد او دغه د بودیجې پرتله چې شي، او هغه پیشبینیګانې چې کیږي او هغه شته امکانات چې دي هغې پرتله کیږي، یا به تفاضل وي یا به کسر وي. مثلا یو هیواد ډېر عواید لري خو ټول په بودیجه کې نه شاملوي، یو برخه یې زیرمه کوي په خپل ملي استراتیژیک زیرمه کې واچوي. مثلا چین، مثلا ځینې نور هیوادونه چې عواید تر مصرف څخه زیات دي هغوی کسر نه لري بلکې تفاضل لري. اما ځینې هیوادونه بودجه جوړي اما ورته چینی او عواید شتون نه لري، دا چې کمبودي اټکل کېدی شي، هغه اټکل چې واقعي عواید ورته موجود نه وي هغه ته بیا کسر وایي.
اوس دوی چې دا بودجه ترتیب کړی دی ورته د 231 میلیارد افغانۍ ورته نه لري، او دوی ته پته شته چې دا سلور سرویخ پاتکل کې نه ورته لري. خپل تجربه له مخې اوس خو دا پیسې خو هیڅ هم نه دی راغلي، ځکه چې خو کال نه دی راغلی تر اوسه پورې. کال خو نوی دوه میاشتې تیر شوي دي، لس میاشت لا پاتې دي. دوی د تیر کال د خپل تجربې له مخې دا سلور سرویخ میلیارد ورته کسر اټکل کړی دي. دا چې په حقیقت کې دا سونه د تحقق پیدا کوي، سونه عواید راټولېږي. دوی خو عواید ویلي دي چې د یو سلو وات یا شاوخوا میلیارد افغانۍ راټولېږي. اما دا چې دا راټولېږي که نه ټولېږي کسر سره، دا هم معلوم نه دي، ځکه چې کال خو را روان دی، نوې دوه میاشتې تیر شوي دي، تحقق نه دي موندلی. دوی خو اټکل کړی دي.
یو بل خبرم چې د فساد لوجه تاسو یادونه وکړه چې د پخوانی حکومت یو لوی برخه پیسې هم لمینځتلې، دغه موضوع هم لطفا را ته تشریح کړئ. له اوسنی وضعیت سره د پخوانی وضعیت یو پرتله له تاسو غواړم.
پخوانی وضعیت بالکل بیل مسله ده. اوس هم تاسو پام می اوس چې اوکراین د دنیا د توجه او پام په محراق قرار لري. سلویخ میلیارد ډالر بودجه ورته د 2.5 میلیارد 3.5 میلیارد ډالر حکومت ورته پیشنهاد کوي، اما پارلمان سلویخ میلیارد څخه ودمنانه ورته سیوبي. او حتی هنرمندان د اوکراین هم ونازول شو، له اول ځای په اروپا موزیک کې ونیو. افغانستان هم دغسې و. په افغانستان کې ډېر پیسې ورېدلې، دونه پیسې راتله چې هیڅ حساب نه و. اما سم مدیریت شتونه درلودل، یو صاف شفاف حسابدهي موجود نه و. هم خارجیان پکې وهل، هم د افغانستان د حکومت لخوا داسې یو اقتصادي منظم کړنلاره موجود نه و چې دغه پیسې څه خلک چې په جرمني کې تحقق وموند یا په جاپان کې د دغه مرستې څخه منظم ګټه پورته شي. نو په دې خاطر باندې د پیسې هدر شوي، اکثرا د فساد مشمول شو. بیا دا فساد عادت شو، وروسته چې دا مرستې هم کمې شولې، د داخلي عوایدو څخه دا پیسې وهل کېدلې. او دا پنهان نه دي، ځکه چې دا ډېر کالونه په تېره بیا د په تېرو اووه کالو کې افغانستان د درې فاسدترین هیوادونو له جملې څخه یو ارزیابي کېدلې. هر وخت حتی هغه متحدین د افغانستان هم په دا موضوع باندې نیوکې کولې. او حتی په دا 2006 او 2001 آغاز کې یو میلیارد افغانۍ د صندوق بازسازی افغانستان څخه ورته کنګل کړل ول، چې دا په جنف کې منل شوي چې فساد باید نه وي. اما فساد شته، موږ دا پیسې نه درکوو تر څو چې دا فساد د بین نه وي.
بلې، له اوسني وضعیت سره یو پرتله حافظ صاحب،
که چیرې دا دوی صادقانه او مخلصانه کار وکړي، د عوایدو منابع شتون لري، ځکه چې هغه چې زه رئیس دی وتا خو ما تقریبا 15 غشت شپږ غشت موږ د عمومي سروې وکړې په ټول افغانستان کې. عواید د دولتي د افغانستان 15 میلیارد ډالر پورې بالکل ممکن و چې راټول شي، اما نه راټولېدل. اوس خو هغه خو نه دی پاتې، حداقل نیمایي خو پاتې دي، یو په درې خو پاتې دي. چې پاتې وي بیا هم 2.5 میلیارد ډالر ټولېږي. اما په دې په دغه شرط چې کچیر د امنیت ټینګ وي او عمومي روحیه د خلک خراب نشي او خلک ونه تختي او غلط سیاستونه دې سبب نه ګرځي چې دغه پاتې خلک دلته شتون لري، د صرافان او د سنتکاران او د سوداګران ونه تختي. دې وو تختي د خدای منابع د عیادت دولت خو هم دغه دي چې مالیات دکاندار سره نشي، د تاجر سره راخلي او د صرافه سره راخلي. اوس خو د دې سیاستونه دغه سوي چې بانکونه اوس په بشپړ توګه کار سم کار نشي کولای، مالیاتونه لري، ترانزکشنونه نشي کولای، بانکي خدمات نشي ورکولای، او په افغانستان کې په بورګو د افغانستان کې دین نمائندګي نه لري. د خدمات پولیس صرافیان کوي، دا صرافیان هم اوس وایي چې 15 میلیون ډالر تضمین راکی او 10 میلیون او 50 میلیون افغانۍ باید د پانګه ولري سرمایه دا دونه پیسې د کومه کی. دا په خپل کلکیجن دی د افغانستان د صرافیان خو 1.1 میلیارد افغانۍ ډالر د افغانانو د خارج مشت افغانانو مرستې افغانستان ته رسېږي، خپل کورنۍ ته دوی مرستې کوي په منظمه توګه. دا پیسې هم اوس مشکلات سره مخامخ کوي چې صرافیان کارونه کوي، ځکه چې بانکونه خو افغانستان په ادرس کې د ترانزکشن نه کوي، چې نه کوي بیا څنګه شي. نو دا امکانات د دې شته چې پیسې ټول شي، ولې دا چې دولت د سونه مشروعیت لري او سونه کولی شي او سونه توانایی لري او قدرت دی لري چې اعتماد د خلکو راټول کړي او خپل مالی دندې ترسره کړي، دا سوال دی.
بله مننه آزاد صاحب، تاسو مخکې یادونه وکړه چې حکومت ظرفیتونه نه دی را جذب کړي او په پوستونو باندې هم غیر مسلکی کسان ګمارلی دي. دغه بودیجه د دې بودیجې ترتیب، د بودیجې د طرح جوړول او د دې محاسبه یو ډیره پیچلې اقتصادي پروسه ده. دا دوی په کومو وسایلو، د کومو کسانو او د کومو تخنیکی ټیمونو په وسیله کړی ده؟
ګورې کومه طرحه چې اوس د جوړه کړله او اعلان هم کړله، تر اوسه پورې خدا اصلا دقیق نه ده چې دی به وکولی شي چې دغه یاد سوی بودیجه هم دی راټول کړي کنه. خو مشخصا دې طرحې ته احساس پوښتنه ته راځو، د افغانستان په دولت کې، په ځانګړې توګه په حکومت کې او بیا په اقتصادي برخه کې چې وړاندې تر دې هم په دې مسایلو باندې کار کېده، که څه هم هلته هم نیمګړتیاوې ډېرې زیاتې وې، نو خورا ډېرې کاپیانې پرتې وې. پخوانی حکومت هم ډېری وخت د کاپی پیسټ اصطلاح ډېره پکې مشهوره سوې وه، دغه سره کار اخیسته. نن هم دا شی ډېر زیات امکان لري چې تر کوم بودیجه چې اعلان شوی ده، د هغه ظرفیت چې موږ په د طالبانو په اوسني حکومت کې وینو چې ډېر کار ده، هغه ډېر څه څوک سترګې نیسي پټولای، په هغه کې دا ظرفیت ځنه وینم چې هغه سي ټیکنیکل ټیم دی وی اته په ټیټه کچه باندې هم د هغه ظرفیت نه دی، ځکه په ټیټه کچه باندې هم خواني مامورین دی رخصت کړی دي یا ډېرې مامورین په خپل له هواده وتلي دي، لدندو خپل مستعفي سوي دي. نو یو خدای دې چې په ځینی په طرحې حالت پرتی وي هغه اخیستل سوي دي او ځینی شان ځنه ایجنټ سوي دي، تر څو د وکول شي د 1401 د کال د پاره د بودیجې اعلان د پاره یو کاپی جوړه کی. او بل وخت نا وخت داسې راپورونه هم خپاره سوي دي، داسې ګنګوسي هم دي، داسې ویل سوي هم دي چې د پاکستانی هیواد ځنه تخنیکی ټیمونه د طالبانو د حکومت سره په بیلابیلو برخو کې په ځانګړي توګه په اقتصادي برخه کې مرسته کوي، حتی په افغانستان کې ځینی وخت نه هم وي، یا په سرینا هوټل کې ناست وي او یا هم په پېښور کې ناست وي، ځینی طرحې د طالبانو د حکومت د پاره جوړوي، دا امکان هم شته. نو دغه دواړه امکانات، دغه دواړه مسایل ته په کتو چې یو به پخوانی طرحې کاپی شوي او بله مسله دا چې دغسې تخنیکي ټیمونه چې بهرني تخنیکي ټیمونه دي په افغانستان د اوسني حکومت هغه تخنیکی برخه چارې پر مخ بیایي، دغه په مرسته باندې هم دا طرحه جوړېږي.
مننه آزاد صاحب. قدرمن اوریدونکو، د دې آزاد صاحب د خبرو په تړاو یادونه ضروری پکار ده چې څو میاشتې مخکې د پاکستان د هغه مهال صدر اعظم عمران خان یادونه کړې و چې د حکومت چمتو دی او غواړي چې تخنیکی کادرونه او تخنیکی پرسنل په مختلفو برخو کې راشي او په افغانستان کې همکاري وکړي، چې البته هغه مهال د طالبانو حکومت دا خبره رد کړې وه او ویلي وو چې د طالبانو حکومت په کافي اندازه ظرفیتونه تخنیکی په هر برخه کې لري او دا وړاندیز رد کړی وو. په وروستیو دقیقو کې یو د خبرونې غواړو دا بحثونه سره راټول کړو. یوې وروستۍ مسلې ته ورزو چې زغواړم د دواړو میلمنو نظر په دې اړه پوښتمه، چې 201 میلیارد افغانۍ بودیجه به د روان 401 کال لپاره چې اوسې دوه میاشتې تقریبا تیرې دي او لس میاشتې پاتې دي، د اجراتو لپاره او د مصارفو لپاره کافي وي دا بودیجه کنه؟ لومړی تاسو حافظ صاحب او بیا به د آزاد صاحب نظر واخلو.
اول خو زه درس کول غواړم چې افغانستان یو دولت درلودل او د دولت په دننه کې تقریبا 1.4 میلیون خلک د دولت څخه پیسې اخیستلی، که څه هم دا ډېر یو کوچنی هیواد لپاره ډېر غټ دولت وو او ډېر پسیدلی دولت وو، خو وو او تقریبا 4,800,000 ملکي مامورین ول، 3,250,000 نظامي پرسونل وو، د افغانستان په دریو ادارو کې دفاع، داخله او امنیتي ملي کې، او سلور لکه خلق متقاعدین ول، معلولین او د شهدا او کورنۍ وي چې دوی هم د دولت څخه پیسې اخیستلی، او دا پیسې کچیر هغه خلکو ته ورکړل شي خو دا امکان دیشته چې هغه خلک بیرته استخدام شي او کار ورته وکړي، یا تنقیس شي او تعدادی برطرف شي او تعدادی وي ضرورت لمخه. او خیالی شایان چې ویل کېدل، مثلا خیالی ښوونځي، خیالی معلمین، خیالی پولیس او خیالی داشان، هغه هم ځینېسته کې دا بودجه بیا کفایت نه کوي. او پرمختیایی بودجه خو بالکل ډیر لږ دی، $300 میلیون یوازې مینټیننس یا په اصطلاح حفظ و مراقبت دی. هغه ساختارونه چې موږ یې لرو لکه تونل سالنګ، لکه مثلا کابل کندهار، کندهار هرات، کابل جلال آباد، کابل مزار، کابل شبرغان، دا لارې هم مینټیننس ته ضرورت لري چې دا بیرته باید احیا شي. یو خو داسې نه دی چې یو کس جوړ شي بیا ترابده پوري وي. نو دا پیسې ډېرې د پرمختیایی بودجې کچېری نه وي، خو بیا د پرمختګ تمه هم انسان نشي کولی. په دې خاطر باندې دا بودجه لږ دی. بیا دا تحقیق هم تر اوسه معلوم نه دی چې همدا کوچنی بودجه هم تحقیق مومي که نه مومي، عواید ورته راځي که نه راځي.
ډېره مننه آزاد صاحب، ستاسو نظر
ګورې که چیرې همدا بودیجه واقعي هم وي او د یو توانی چې راټولې هم کې ظاهرا راټول وي، او بل چې هر سرچینه نورې سرچینې هم ولري، ده یو سرچینو په مرسته باندې د $210 میلیارد ولري، نو دا د حکومتدارۍ دپاره که ووایو نو هم کفایت کوي هم نه کوي. هغه په دې معنی چې که په هغه ډول چې دولتداري تعریف شوې ده، نه په هیڅ عنوان کفایت نه کوي. او هغه ډول لاکن هغه ډول چې طالبان دولتداري کوي، د هغو دپاره دا پیسې حتی تر هغې اضافه هم دي، ځکه دلته ملکي خدمات اصلا وجود نلری. د همدې کال چې دوی میاشتې سیوري تر دې وړاندې چې جمعه و، دوی میاشتې وړاندې، یعنی په افغانستان کې یوازې په پلازمینه کابل کې په ډېره محدوده ساحه کې، د اوکراینو په ساحه کې، به حکومت خلکو ته درې میاشتې حداقل د پیسو په بدل کې، البته د دې مرکز ګرمي خدمات وړاندې کول، د بعضې مکراینو ساحه ته هغه طالبان ونه توانېدل. ملکي خدمات اصلا وجود نه لري. په تېره یوه اونۍ کې په افغانستان کې په پلازمینه کابل کې برېښنا نه وه، دا خو به پرېږدو چې سړکونه، روغتیایي، تعلیمي، خصوصي سکتورونه دا خدمات دا وجود نه لري. د دې تشکیل د کله راسو د پخواني تشکیل په پرتله باندې خورا ډېر محدود دی. په هغه کې هم د دې خپل شکایتونه، طالبان شکایتونه وخت نا وخت راغلی په ټیټه کچه باندې، په داسې چې ګوته هم پیسې یا شاو ماشات نه ورسیږي. نو د دغسې دولتدارۍ دپاره چې په نوم یو دولت وي او ځینې مشخص کسان وي، هغه خپل امکانات ترلاسه کوي، دغه دپاره بیا $210 میلیارد څه کوي چې $110 میلیارد ډېرې زیاتې پیسې دي
دولتدارۍ
دپاره، او په واقعي دولتدارۍ دپاره ډېرې زیاتې کم دي او هیڅ امکان نه لري.
ډېره زیاته مننه د سیاسي اقتصادي چارو شنونکی از رخش حافظي او د باور غورځنګ مشر نجیب الله آزاد په 25 دقیقې بحث کې راسره وو. دا بحث پای ته ورسید. تر بیا د خدای پامان.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
خلوت کا کے خاموشی کا شور ہے خلوتا کې تخاموشي دا وا شو دي زه رم پکې نه